سلام ستړي مشي افغانستان کې دا ماسپخین دوه بجې دي تاسو زموږه کلازه ته رادیو ناورې وستاسو د رادیو خبرونه څلور ساعته دوام لري دا سار لښ پګو د مخام تر شپګو په لاندې سپونه نه سي او شپږ وش مترو او د مخام لښ پګو د سار تر شپګو په منځني صفه د لښ پک نوي زموږه د خبرونه زیاتره برخه د مایکروفون ساسي پروګرام ته ځانګړې شوې ده چې تکرار خبري کې خود راغی وړاندې د دې سات خبرونه د ملګرو ملتونو کارپوهانو د استرالیا له چارواکو غوښتي چې په افغانستان کې د جنګي جنایتونو د 9 قربانانو کورنیو ته د تاوان ورکولو ژمنه ژر تر ژره ترسره کړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ریچارډ بینټ هم نن په پخواني ټویټر ایکس شبکې لیکلي چې له استرالیا ایکس شبکې په خپل پیغام کې لاسترالیا وغوښتل چې ژر تر ژره خپله ژمنه عملي کړي. دا 2020 کال په راپور کې دا شوه چې د 2015 او 2016 کلونو ترمنځ استرالیا پوځیانو په افغانستان کې 9 بندیان او افغان ملکي وګړي وژلې دي. روسیه له دې چې د استرالیا پوځ راپور تایید کړ، حکومت وویل چې دوی به د قربانیانو کورنیو ته د تاوان ورکولو پر مسله غور وکړي. استرالیا له 2001 کال وروسته د نړیوالو ځواکونو د یوې برخې په توګه افغانستان ته شاوخوا 400 پوځیان استولي وه. د طالبان حکومت د کورنیو چارو وزارت د سیګار هغه راپور ته غبرګون ښودلی چې ویلي دي د طالبانو له لوري د کوکنارو د کښت له مخنیوي سره د نشې توکو قاچاق او سوداګرۍ لا هم دوام لري. دغه وزارت وایي چې طالبانو د خپل مشر د فرمان پر بنسټ د نشې توکو پر وړاندې جدي او پریکړنده مبارزه کړې. په لومړي کې چې د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت ویاند عبدالمتین قانی په خپل ایکس باندې پخوانی ټویټر خبره کړې راغلي چې په دې هېوادونو کې د نشې توکو د کښت قاچاق تولید اکمالات او د ذخیرې د مبارزې په وړاندې هیڅ نوې استثنا شتون نه لري او پولیس د دې ناوړې پدیدې د له منځه وړلو لپاره رغنده مبارزه کوي. سیګار په خپل راپور کې چې داګس پښپګمې خبر کړي ویلي چې په افغانستان کې د هغو نشې توکو په تیر بیا تریاکو کاروبار دوام لري چې مخکې زیرمه شوې دي. اسرائیل د حماس ډلې د نوي سیاسي مشر یحیی سونور د ختمولو ژمنه وکړه. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنه حماس ډلې او تروریستي سازمان ګڼي. ګمان کېږي چې سنوار پر اسرائیلو د اکتوبر 2 د هغې حملې اصلي تراته چې له کبله یې په غزه کې د اسرائیلو حماس ترمنځ جګړه پیل شوه او پرون 11 میاشتې ته داخله شوه. د اسرائیلو د پوځ مشر جنرال هرزی هالوي ویلي چې دوی به سنوار پیدا کوي او حمله پور باندې کوي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پرون په یوه پوځي اډه کې د وینا پر مهال ویلي چې اسرائیلو د ځان دفاع ته ژمن دي. سنوار د اسماعیل هنیه پر ځای د حماس ډلې مشر ټاکل شوی. هنیه تېره اونۍ د ایران د پلازمینې تهران په مربوطاتو کې په یو برید کې ووژل شو. په داسې حال کې چې مسکو ادعا کوي چې د روسیې په کورسک سیمه کې د اوکراین راکټونه او بې پیلوټه الوتکې ویشتي، پخواني ولسمشر او د روسیې د امنیت شورا اوسنی مرستیال دیمیتری میدتوف د دغه هیواد پر ځواکونو غږ کړی چې دننه په اوکراین کې نور پرمختګ وکړي. د چهارشنبې په ورځ د کورسک سرپرست والي پولیته نږدې دغې سیمه کې د اوکراني ځواکونو لخوا د ځمکنیو بریدونو د دوام له امله اسراري حالت اعلان کړ. مسکو وایي چې دغه برید د ټانکونو، زغروالو، موټرو او توپخانې په مټ شوی. د روسیې د دفاع وزارت د پنجشنبې په ورځ ادعا وکړه چې شپږ بیپیلوټه الوتکې او 15 راکټونه یې په کورسک او 14 نور الوتکې په بلګرود سیمه کې ویشتلې دي. میدتوف په کورسک سیمه کې د اوکراني ځواکونو د یرغل په اړه وویل مسکو باید د هغو سیمو د امنیت د ټینګښت لپاره هڅې وکړي چې په روسیه چې روسیې خپلې ګڼې او د اوکراین په اودوسیه، خارکیف، د نپرو، میکولایف او کیف سیمو کې لا د پرمختګ غوښتنه وکړه. په عین حال کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین اوکراین تورن کړ چې ملکي او د استوګنې سیمې په نښه کوي او د جګړې پلوي روسی بلواګرو راپور ورکړی چې اوکراینی ځواکونو د سیمې په لور د پرمختګ په ترڅ کې څوکلې نیولې دي. په داسې حال کې چې اوکراینی چارواکو په کورسک د دغه هیواد د ځواکونو د برید په اړه څه نه دي ویلي، د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي د چهارشنبې په ورځ د روسیې پر ځواکونو د بریدونو پر دوام او اړتیا ټینګار وکړ. او ایرانی روزین کی حمید موحدی د افغانستان د والیبال د ملي لوبډلې د روزین کی په توګه خپل دنده پیل کړې. یو شمېر ایرانی رسنیو خبرو کړی چې موحدی د سشنبه پورس کابل ته تللی او د ملي لوبډلې د لوبغاړو د استخدام او انتخاب مسولیت هم ورتر غاړې دی. په خبر کې راغلی د ایرانی روزین کی بعد د دوه میاشتو لپاره د افغانستان د ملي لوبډلې مشري وکړي او ټاکل شوی چې د ایران او بنگلاديش آسیایي سیالیو ته دا لوبډله چمتو او ملګرتیا وکړي. خو د افغانستان د ملي المپیک کمیټې تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
نظر
میکروفون ستاسو.
سلامونه ستړي مشه مایکروفون ساسي پروگرام کې ز فريده سيال د تای روشان د تخنیکی چارو په سمبلخت ساسي قربانی یو. لکه څنګه چې تاسو ټول ته معلومه ده په افغانستان کې وروستۍ وروختونو د افغانستان په بیلابیلو برخو کې خلکو ته اسانۍ او مالي تاوانونه اړولي دي. سیف د چلډرن یا د ماشومانو د ساتنې صندوق پرون په راپور کې ویلي و چې دغه سیلابونو کې بې ځایه شوي سم نوي نمي ماشومان دي. له دې سربیره دغې سیلابونو خلکو ته مالي زیانونه هم اړولي دي چې په بیلابیلو ولایتونو کې د خلکو په زرګونه هکټر ځمکې کښتونه خراب کړي دي او همدارنګه هغه څه چې دوی سکال لپاره کرلی وو په دغې ورختونو کې ورته تاوانونه اوښتي دي. دغه سیلابونو دغه کښتونه هم زیانمن کړي دي. د ماشومانو د ساتنې ادارې سیف د چلډرن ویلي وو چې د روان کال په لومړۍ نیمایي کې لا 30,000 زیات کسان چې نیمایي ماشومان دي د دې اقلیمي بدلون له امله د خپل مینو پریښودو ته اړ شوي دي. د ادارې په افغانستان کې د اقلیمي بدلون له امله د رامنځته شوو طبي پیښو په ترڅ کې د ځپل شوو لویانو ماشومانو پر وضعیت اندېښنه ښودلې ده. دغې ادارې په خپل تازه راپور کې چې پرون سې شنبې د اګست په شپږمې خپور کړ ویلي وو چې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې 18,438 کسان له خپلو اصلي مینو څخه بې ځایه شوي چې سمنی می ماشومان دي. دغه درې ویلي چې دا شمیر د تیر کال پر څله لوړ شوی دی. د تیر 2023 کال په همدې موده کې د ورختونو سیلابونو له امله د بې ځایه شو کسانو شمیر 10,000 شپږاویا کسان یې چې و. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ساتنې ادارې ویلي چې افغانستان د نړۍ یو له هغو هیوادونو څخه دی چې په کې ډېر ماشومان د اقلیم د بدلون د اغیزو له امله بې کوره شوي دي. دغه ادارې ویل چې په تیرو شپږو میاشتو کې د افغانستان په 15 ولایتونو کې د اقلیمي بدلون له امله ویجاړونکو سیلابونو، شدد ورختونو، زلزلو، د تودوخې لوړوالي، طوفانونو او شدیدې وچکالۍ هم رامنځته شوي دي. نن په پروګرام کې په همدغې مسایلو باندې خبرې کوو سربیره پر دې چې په وروستیو ورختونو سیلابونو کې د خلکو مالي ځاني تاوانونو ته بتم شو. هغه کسان چې په دغې سیلابونو کې زیانمن شوي له دوی به واورو چې تر اوسه یې مرستې ترلاسه کړي نه دي ترلاسه کړي او دغه اندېښنې چې د نړیوالو سازمانونو لخوا مطرح شوي چې په بې ځایه شوو کې سم نیم ماشومان دي، دغې ماشومانو سره کورنۍ څه مرستې کولی شي او په ټوله کې اړمنو ته مرستې رسیدلې دي که نه. په دې مسایلو به په پروګرام کې خبرې اترې ولرو او د پروګرام په منځ یا په پای کې به د هغو کسانو پیغامونه هم له تاسې سره شریک کړو چې دوی د تودوخې د درجې د لوړېدو په اړه په ازادي راډیو ته رالیږلي دي. ویلي دي چې د دغه ورختونو سره سره د دوی په سیمو کې ګرمي ډېره ده او ځینې لارښوونو ته اړتیا دوی لري. چې هغه به وروسته د پروګرام له میلمه نه وپوښتو چې په ګرمۍ کې یا په ټوله کې کله چې سیل رامنځته شي، کله چې سیل راشي په یو سیمه کې څه اړتیا ده چې هغه تدابیر باید ونیول شي. په همدې مسایلو به خبرې کوو. اوریدونکو تاسو مرسته کولای شئ اړیکه ونیسئ. د ټلیفون شمیرې تاسو ته زه وایم 00420205501 او 00420205501. داس بوګ د ټلیفون شمیرې دي. کچری مو په ټلیفون کې کریډیټ نه ویل لاند زنګ وه پته ما پات شل دي. زبس مخم کران بیرته تاسو سره پاړی کې شي. خبرونه کې سره سید سلیمان خیل هم وصل شوی دی چې سید محمد سلیمان خیل چې دوی د چاپیریال پیژندنې په برخه کې پوهیږي او په دې اړه باندې برته نور ډېر وایي چې هغه کسان چې سیلاب ځپلی وي وروختونو ورباندې اغیز کړی وي څنګه کولای شو چې د خلکو سره مرسته وکړو او دا خلک څه داسې تدابیر ونیسي چې دوی وکولای شي هغه بیلابیل ناروغیان چې د سیلابونو وروختونو له ځان سره راوړي د هغې مخنیوی وکړي. سلیمان خیل صاحب، تاسې ستړي مشئ، پروګرام ته بخیر راغلی. په دې وروستیو کې راپورونه همدا دي چې اقلیمي بدلون په افغانستان کې خلک زیانمن کړي دي. په اقلیمي بدلون موږ په بیلابیلو پروګرامونو کې خبرې کړي دي، خو اغیزمن شو سره یې څنګه مرسته کولای شو؟ په ځانګړې توګه هغوی چې د سیلابونو نه وروسته ژوندي پاتې کیږي، سیمې سیلاب وهي، ځمکې ویجاړیږي او دغه خلک هلته بیا هم مجبور دي چې پاتې شي په هغه سیمو کې، دوی سره څنګه مرسته کیدلای شي؟
ډېر زیاته مننه. زه هم سلامونه لرم تاسو ته او د ازیر ازادي رادیو اوریدونکو ته. دا څه قسم چې تاسو وویلې د اقلیمي بدلون اغیزې ورځ تر بلې افغانستان باندې راځي او موږ د دې اغیزو شاهدان یاستو. او تاسو ته بهتره معلومه ده چې سږ کال او پروس کال افغانان متاسفانه ډېر زیانمن شو د اقلیمي بدلون له اغیزو څخه، چې هغه کې موږ د وچکالي شاهدانو چې ډېر زیات وچکالي په مرکزي ولایتونو کې لکه بادغیس، غور، اورزګان دی ولایتونو کې ډېر زیات وچکالي وو چې ډېر خلک خپل کورونه د لپاره چې هلته کروندو کې چې شي حاصلات نه کېدل هغه پرېښودل، یعنی د داخلي مهاجرت سبب سو. همداسې سیلابونه چې په شمال شرقي ولایتو خوا، همداسې مشرقي ولایتو خوا ته سیلابونه ورسوي، سیلابونه چې د 200 کسان نه ډېر خلک پکې زخمي ځانونه له لاسه ورکړل، همداسې زخمیان او ټپیان پکې ډېر وو. نو په حال په کابل کې او همداسې شاوخوا په ټول افغانستان په ولایتو کې موږ د ډېر یو د ګرمۍ او صفا د تیرېدلو په حال کې یاسو چې افغانستان د ګرمۍ تاریخ او تجربه په تیر وخت په تیر تاریخ کې نه د درلودو او نه لري. نو دا ټول د اقلیمي اغیزې د چې اقلیم بدلون کړی دی او اغیزې په افغانستان باندې راځي، چې متاسفانه افغانستان هم له هغه هیوادو څخه ده چې نه شي کولای د اقتصادي او د تخنیکي د نه ظرفیت درلودلو سره دغه مشکل سره یا دغه بدلون سره ښه مقابله وکړي، یا مطلب یو حل لارې ورته وګوري. او دغه ورستوي تغیرات او چې په افغانستان د سیاست باندې مچراغه ده، هم دوسو چې یو څه تحریمونه بندیزونه دي هغه منابع او زیرمې چې د افغانستان غوندې هیوادونه چې د اقلیمي بدلون د اغیزو سره په برخه کې شاته راغلي دي یا زیانمن شوي دي، هغه منابعو ته هغه زیرمو ته لاسرسی نه لري، ځکه تحریمونه او بندیزونه پرې لګېدلي دي. خاص خبره دلته ده چې خاص موږ اغیزمن سلو وسو وکړو او څنګه وکولای شو چې هغه خلکو ته چې زیانمن شوي دي موږ ورته ورسیږو. که په نورو نړۍ کې چې دا هغه درې استراتیجی لري د دې خلکو لپاره چې مطلب دی اقلیمی بدلون له اغیز نه ځانمن کیږي، یو دا چې مخ کې لیدل چې اقلیمی بدلون یا هغه اغیز لکه سیلاب کومه په پام کې ونیسو. سیلاب مخ لیدل چې سیلاب راسي هغه سیستمونه لري چې خلکو ته عامه په هوای ورکوي، خلکو ته مخ کې لمخ کې لکه خطر ور او مسیج کوي ورته، یا د مساجد لاره نه، د مکتبونو لاره نه، یا هم د رسنیو لاره نه خلکو ته هم په هوای ورکوي چې مطلب ځانونه هغه زیانمن شوي سیمو نه وباسي. هغه چې پاتې کیږي بیا هغه دومه مرحله راځي چې څنګه چې سیلاب روان
شي. سلیمان خیل صاحب، په بخښنه سره، تاسو مخکې دوه مرحلې ته لاړ شئ، دلته ماته یو پوښتنه پیدا کی. د طالبانو حکومت هم دغه نږدې دریو کلونو کې چې باران اټکل یو اداره لري چې هغه دغه اټکل خبري او خلک خبري، لکه مونږ مره ورځ په دې باندې خبرونه لرو چې دی ولایت کې سبا ته د باران اټکل شوی دی، ولایت کې د سیلاب اټکل شوی دی، لکه دا خبريږي. خو عام خلک پیدا څومره جدي واخلي او د دې ترڅنګ حکومت په دې برخه کې څه اقدام کولای شي؟
بالکل، د اکم سیستم تاسو وای کنه د وړاندوینو سیستم د هوا وړاندوینو سیستم چې په هوا شناسی اداره کې فعال ده اوس په حال دا په هغه اندازه پورې ډېر تاثیر گزاره یا ډېر مخکې تللی سیستم نه ده چې موږ ته ښه په کراو دقیق موږ ته ووایي چې بس یا سیلاب راځي یا ورخته کېږي او اټکل وایي. او که تاسو فکر وکړئ په نورو نړۍ کې داسې نه ده، اوس نوی سیستم راوتی ده چې یو ساعت مخکې دی چې سیلاب راځي خلکو ته وړاندوینه کوي او خلکو ته حتی په موبایل کې مسیج ورته ورځي چې دغه ځای نه تاسو ووځئ چې کېدای شي یو ساعت بعد سیلاب راشي. نو دا کولی شي د مرګزوبلې مخه ډېر زیات ونیسي. ښه، اوس چې دا دوه مسله ده، یو دا چې خلک عامه پوهاوی نه لري، دا چې مطلب دولت وړاندوینه کوي چې سیلاب راځي خو دغه هغه خلکو ته هغه سیمو ته دا خبره نه رسیږي چې هلته سیلاب راځي، یا هغه خلکو ته نه رسیږي چې هغوی انټرنیټ یا موبایل یا هم ټولنیز رسنیو ته لاسرسی نه لري. نو همدغه باعث کیږي چې خلک هغه ځای کې چې ژوند کوي هلته راسي هغوی بې خبره اوسیږي. او دومه خبره دا چې خلک یو څه عقیدتي چلند له اقلیمي بدلون سره کوي. مختلف ډېر سیمو کې تلایم ګرځېدلی ما زیاتره خلک په دې باور دي چې اقلیمي بدلون نشته، د اقلیمي کوم بدلون نشته، دا د یو عقیدتي په سترګو ورته ګوري چې دا بس یو طبیعي آفات دي چې مطلب د خدای له خوانه موږ باندې راځي او دا به موږ کېدای شي زموږ ګناهونه وي یا داسې بعض نور عقیدتي مسایل له لاس نه ورته کتل کېږي. نو دلته پکار ده چې عامه پوهاوی ورته وسی، دولت ته طریقه بین المللي موسسات داخلي موسسات چې کوم دي خلکو ته عامه پوهاوی وسی، او په زمن کې دولت خپل هغه ظرفیت چې دی حوادثو یا طبیعي پیښو په مقابل کې استاد هغه خپل ظرفیت وړاندې اوچت کړلی، او په زمن کې بودیجه کې چې کوم بودیجه چې دغه حوادث لپاره راځي هغه بودیجه دې ډېره کړي تر څو یو څه دولت د مخنیوي لپاره کار وکړي. په زمن کې خلک اما په هواي د ترلاسه کولو نه بعد خپل کار مختوي سي خپل د دې پیښو په مقابل کې هغه ځای نه وزي هغه اولنی اقدامات تر سره کړی.
مننه کور ودان سلیمان خیل صاحب، تاسو ته ورته وګرځم اوریدونکو را سره د نومر ته واخلې لکم زموږ کې نیولې.
بله، پر دې خورتي سلامونه تاسو ته د ازادي رادیو ټول محترم اوریدونکو ته خو رادیو کې شبا صاحب له هدا تعلیم له هلمند ولایت خورجاني
اتل صاحب ستړی مشه د هلمند په خیر راغلی. اتل صاحب ساسي په ولایتونو کې خو په دې روستي او کې څه خاص روختونه او سیلابونه نه راوتی، خو په ټوله کې د کروندګرو په اړه راته وایي دغه حاصلات څنګه دي، اقلیمي بدلون خو ډیر نه دي ځپلې هغه سیمه کې کروندګر.
بلې، ډېر شایسته مو دوم ساتلې ده پر دې خورتي خدای مقدر او تامه شاد اوریدونکو ته بار شایسته خبرونه جوړوي. دا و چې زه ساسره زغیر ما پر دې خورتي د هلمند سیند پر غاړه یم، نو دا ورشتونه چې سیوی دي د کندهار ولایت کې دا وسم د هلمند پښین کې خورجانې تناسو براغلي دي، ډېر شدید خړې دي، یعنی ډېر بندازي خړې دي خورجانې. نو پسلونه را به سم استا پښتون ته خورجانې پسلونه شش کال ماشاله دي، ډېر خوندور دي. شش کال د هلمند ولایت کې پومبا ډېر کرسیوی دي خورجانې، د ریحانو کښتونه ډېر کرسیوی دي، کنجیتی کرسیوی دی، جوار کرسیوی دی. خورجانی نسبت و نور کلو تلک وچکالی چی با خورجانی شش کال پا علمان ولایت کی وچکالی دیر کم سوی دو با بیخید پریمان دی ماشالا دی کشتون دیر خونده وردی پر دی خوردی.
او گرمی سنگ دا خلگو در شکایتو نگرش دا افغانستان جنوب سا کال دیر گرم دا
گرمی خونه خورجانی نن ورز نوینه سا وا خونه کوا نن ورز نو دیر گرمی نوه پرون ور مبرز لا پرون ور خورجانی ما کندهار ولایت تقریبا دا شی او پنځه ورځې د مخه سفر دلودې نو د هلمند ولایت سولاله سړی څنګه ته به ګوند خدای کندهار ولایت کې څه خونیکای خورجانی ته باور وکړ د دې ځا چې کندهار ته تللی ما دا د هلمند در ګرمي شدید ګرمي په کندهار ولایت کې و، یعنی ګرمي به خې باندې ځاته به خو نن چې زه ستا سره وسخه زګیرم پر دې خورتي پرون دا وخت ډیره ګرمي و شدید، یعنی ماشام سړی خوب نس کوي د ګرمي د لاسنه نه وادي رخونه کده اواش متدیره د پردی خورکی دا چې د سیلابو موضوع د نغارم په لندو خپل نظر سره شریک کمه.
مهرباني
پردی سیلاب خور لکه تا چې مخکې اشاره ورته وکړل چې مثال د غاشکلونو د داوا دغه طرف سره د غاشکلونو داخل کې ته پرسنۍ کې ورکو کیږي. دلته هم دا مشکل چې دی په هلمند ولایت کې ما چې ځینې کورنۍ لیدلې د خورجانې چې د سیلابو د خطرو سره مخامخ کیږي، یعنی ما په دې دالې د خپل ګاونډیان دغه کلونه خو خو ځان په ورساب کې پر خاله رسنوي باندې هر څوک مثال اسرسي وتلري چې د سیزراک ټلیفون ولري یا د رسنوي د لاري وزات سره کسان خو ځان ما ورته ویلي چې نن رادیو اټکل کړی دی ازادي رادیو مثال یا دی بسر رادیو بل رسنوي هغه دغه اټکل د سی دروازه غني خو ځان وېدا د خدای پاک په کارو باندې به څه خبر دی بیا ځکه دوی ته قنات ورکم چې وس ماشين آلات مثال د هوا تو دوخه او مثال یخوالي ورمالمیږي نو دی راغه پر مازه خبر راوړی پر دی خور کوي د خدای پاک په کارو باندې څوک نه دی خبر نو موږ وایي چې بالکل د خدای پاک په کارو باندې څوک نه دی خبر خو وس ماشينري سخورجاني داوا ګرموالي او تودوالي ورمالمیږي اکثره ګورنی چې د دلمن پسین کې وړي پر دی خورجاني دغه بیا هیتاتی د عمل وړي پر سنوي کې اعلان نو ورته کړی چې اشکال دي د سیلابو د بارانو دی هغه اشکال ته پاملرنه نه کوي خورجاني وېدا چې دروغ دی چې وازي د نو ما په فکر نظر باندې باید دغه در سنوي د طریقې د اشکالونو چې کیږي دغه ته خلک دغه سرګونه ګوري خورجاني باید دغه جدي وګني او بل پر دې سال خور کې دلمن پسین کې مثال د خبرې دا کوچان ورونه اړول لري د دې اشاته اړول لري چې د مين زاین نه لري دغه سی کوچان نه وازي د سی بیا زمينه کسان سره پر دې خور کې چې د مين زاین نه لري د شته ترول زاین لري هغه به د دلمن پسین کې ځان ته زاین جوړ کړي د خورجاني دولت مثال د خبرې استوب نه کوي د بعد امر غباد وایم چې دنه خبرې خورجاني سیلابونه راشي د کورنۍ وړي مثال معلومي ول وړي انسانانه ول وړي باید حکومت د خلکو ته د زمينه خلکو ته خورجاني او د مين زای برابر کړي دغه سیلابو د مدیکې خورجاني ووزي
من نه کور ودان چون دی اوسه تل سب چړي کې دني ول او نظر تر سره شریک کړو محکم سليمان خیل صاحب هم دې موضوع ته اشاره وکړه چې خلک د اقليمي بدلون سره یو ډول عقیدتي چلن کوي بل اوریدونکو راخلو نمبر ته وخلې لکم زما لري کني ولیدا
السلام علیکم فرد سیال سے محترم اتاتا و تایروشان سے پتا نہیں کیا و ملما سے بدوار اللہ سے سلام اللہ و ایم صفی اللہ پسرلائی ماد بغلام ولایت کی لگی سی منا
پسرلائی سے پسترلائی مشی پخیر اغلی پروگرام تا تاسی وای چا ستاسی پسی مکی وزیت سنگ دی دغ ورختون و سیلابون و خستاسی دستی می خلق ندی زپلی و یو چوم یشتی وران دی پا بغلان که هم دغ سی سیلابون دیر را غلی و اغی نکروندگر یو چو رغیدلی دی بیر دغ خپل ازمی که جوری کردی دی؟
فردشان سه محترم از با در نظر داری که ما چی یار دغو کم دایی که سیلاب و بغلان که را غلی و اغس احال منگ ندیر لری دا او تنه خاص معلومات نه لرم زه به خپل سیمه حال درکم چې مدیر زمنګ مزیک لکه غوی وړي سیلاو وړي خراب وسول غنم او غنم ټول لاندې کړ سیلاو نو هغه مزیک بیا غکړې مې کړې اوس ماشاالله هی مې پکې ولاړې دي ډېر ماشاالله ډېر ښه مې دي نو نور لکه کوم خرج سیلاب زپلی وو هغه سره دولت حکومت کو خایمه د میاش میاش روپیم راوړي نو خو ماشاالله ټول خوشاله دي خو دې غوښتنه دولت لري چې موږ ته یو مزیک یو ځای هغه کې نمره را ته مشخص کی چې موږ تاسو مثال کور پکې جوړو
په بغلان کې لکه په ټول افغانستان کې هر ولایت یو ځنګړی تولید لري د بغلان وریجی خلک ډیر یادی څنګه د وریجو په حاصلاتو خو تاثیر نه دا کړی
نه فردسیال خو محترم زمونږ کې لګي کې د شول مزکې نه خراب کړي شول ماشاالله کې پغه کې دی خې په رشت کې دی خې ماشاالله کې حمل کې دی شول فرمانه دی خلک څنګه لګي ډیره کړلې دی پالیزونم دی ما په خپل مزګه د پالیز د زمونږ صاحب ونه زفل لکه نور داسې شاوخه لکه نور واغه بعض خلک مزګه سیلاب مخ کې بیا د سیم دغه د سیلخانې څنګه بیا غي خراب کړو خو بیا مې وکړلې مې ماشاالله کې په حمل کې دی چې ښه مې
او د خټکو پړاته وای پسیم کې مو د خټکو فصل بوي موسم د دا وخت حاصلاتو ته خریداران شته کنه
بالکل خورکی زمګه سیمه کې ماشاالله خټکی په اخیر زما په خپل فعالیت زم پوخ دی ښه خالي صداز خټکی به خواږه چې وی خورې نو ډیر ډیر کې لګي خټکی بیخي موسم دی سیزن دی بیخي د اوس په لحاظ زمګه کلی نه د سلور موټره بار سو کابل ور لاړه
ډېر ښه خدای دې وکړي چې ستاسو د سیمې کروندګر هغوی چې خټکی کرلی شولې کرلی یا هر حاصل چې دوی خپل ځمکې باندې کرلی دی د هغې نه وکولی شي حاصلات ترلاسه کړي مننه پسرلی صاحب چاړي کې د نیولې وه د بغلان وضعیت دې راسره شریک کړو یو بل اورېدونکی هم راخلو بیا به سلیمان خیل صاحب ته ورشو نمبره ته واخلئ لکوم ځای مړې کې نیولې
السلام علیکم پرې دې خور ته او ټول اورېدونکو ته کی له احترام اتوند کوم د توخیم د زابل ولایت شازیل ولې
مننه توخی صاحب چې زابل لمړی زابل لمړی کني ولې مهرباني ستاسو نظر اورو
مننه د پسرلی صاحب خټه کو خو موږ مزر را ولاست الله دې دې دارو کې کني دې وي ور مور غلی و خوري دې بون
اتمن قندار ته بیم راوړی زکه چې دوی به د افغانستان ټول سیمو ته توزیع کوي او په دې موسم کې خټکی ارزان هم اتمن په شاجوي کې پیدا کیږي
و استاد امیدا په وکول په شاجوی کې الحمدلله په لزونسته په مارکیټو کې پیوانه خټکی دی خو البته کې متو نه ډیر ګران دی
یو په یو خټکی په څو ده اوس ته حساب
خټکی خو حد نه لري خو کې په کیلو دی د وښیم او کیلو من چې مشکابلې من ورته وایو دا په 210 260 افغاني باندې او کیلو خټکی دا او اندواني هم مذکوره من چې ما ذکر کړی هغه په اویا روپۍ باندې شي اندواني دي مسلمې اوږدې اندواني ورته وایو او دا برګې 0 350 پورې ولې 350 دا غټې په شپېته افغاني دي نو دا کومه څه دي خو ما ته دا ښکاري چې دا خټکی دی خوند کوي لکه له بهره چې راځي ځکه چې دا ډېر ښه خټکی دي او دا اندواني زموږ د داخل دي خو بیا هم دغونه گزاره کوي چې زموږ د وطن چلاو کوي
تاسو د خپل سیمې په اړه وایاست خو حساب چې هلته څنګه د کروندګر دغه اقلیمي تغیراتو سره د دوی کروندې خونه دي خراب شوي
نو دلته بیا هم تر دې حد پورې څه څه پالیزونه کرل کیږي د دې سیمې څخه خدای اندواني زما په خیال و نورو ښارو ته وړل کیږي د کیلو په ټکټرانو یا په انسانو په دغو شانو کې خو په ټوله کې د سږ کال د کښت او د زراعت داسې پراکی پیت برابر نه ده که میوی دي که نور سوزبار موږ ورته وایو دا شنه شان لکه رومیانو بانجو کدوګانو دغه شان هم ښه خوندور نه دي ځکه چې سږ کال نه یم په هوا کې تاثیر و که په دا بارانو کې تاثیر و خاصتا زموږ میوې ښه بیخي په کلي توګه خرابې کړې دي لکه کشتی و اشتاغ و زری و انزر هم کم کم مراجع کرده ده انزر دو قسم مراجع کهی یو ده جلی مراجع وقتا وایی هغا ده تجربه کاران باق پوهان وایی وی ده جلی مراجع انزر پا پختیا پایلو که ده بیا ورکیجی او یو بیا شیم جرائی ده ده تر هغو پوری سی تو انزر کیجی تر هغو پوری باقی کلی الله هم شیم جرائی دیر لرده او دا جوړ جوړی هم د ورکې دوه په حال کې ده انځر د لیو څخه د غندا او پیسې کې په میزان کې یو د کندهار شاویل کوټ ولسوالۍ د حمزه بلت مستشیر مند نو په دغه کې انځر سره تخصیص دي نو خلک بوزګران دي او ته خوشاله دي خدای دې وکړي چې صحیح قیمت ورکړي شي او نور نو دلته بارانو نو وسو چې لا بون رالو تاسو به خبر شوی یا د شنکی په ولسوالۍ کې چې د زابل د قلاب د ښار په جنوب کې پرته ولسوالۍ ده تقریبا 40 کیلومتره لږ تر څاک باندې دلته لس نفره بس یو نو دا سیلاب راغی نو په هغو کې یو د کلي امام و دا نور دغسې دوه درې مېلمانه وو نور دغسې کوچنیان وو نو بارانونه اوس وو خو بارانونه له دې شي ډېر سخت ضرر رسېږي ځکه چې د دې زابل د ولایت انګور نور پاخه دي انګور چې پاخه شي دا بارانونه یې ورسته وي باران چې ورباندې ووري طبعا د علاقه حکومت او قدرت کې دا د باران په اوبو کې یو داسې اثر شته چې پر مطلق نبات باندې بد لګېږي چې وي او د کښې چې بیا اخیسته چې ځکه تر لاندې خټه چې بیا خو نو بیخي ورستېږي نو کله چې انګور تور شي ورسته شي بیا خو نو کشمش هم کیفیت له لاسه ورکوي هم رنګ و ډول نو دا په ټوله کې لوی تاوان ده خو په ټوله کې زموږ د میوو قیمتونه هم ډېر په تنزل کې دي رالویدلي دي نور کله به دا وخت د کندهار و له کابل له میدان وردګو زه خبه تجاران محترمین را تلو زموږ باغونه مې دغسې شمه اجاره کول اخیستو دي بیا د هغه میوې وړي نو نه پوهېږم غالب خو دا ده چې د دغه پاکستان ملک پر موږ باندې لار بنده کړې ده نو زه دغه په وجه باندې زموږ میوې نشي کولای چې بهر ته خارې صادرې شي نو ډېره وجه دې هم دغه وي
یعنې په ټوله کې تو حساب سکال یو څه په زابل کې کروندګرو ته دغه ورختونو زیان رسولی و
بالکل رسولی ده و په ټوله کې رسولی ده و ټول شانو ته که غنم و که میوې وي نو ستاسو څخه مننه خاصه له روشان صاحب څخه مننه چې موږ ته یې زنګ ووهو
کور ودان السلام علیکم ژوندۍ اوسې کور ودان ته حساب چې د زابل د شاجي ولسوالۍ نه اړیکه نیولې و روشان صاحب وایي چې بلوري دونکو هم راوخلو خب تاسو ځان معرفي کوي وای چې لکم زې مړکې نیولې ده.
سلامونه تاسو ته او تخنیکی روشان صاحب ته او میلمنو ته او ټول خبرېدونکو ته.
مننه. نوم دې څه ده؟ لکم زې مړکې نیولې.
مننه پریدا سیال خور مبارز جانا لپرانه تاسو بخښه سمګرامه مخده.
مننه کور ودان چې د فرانه دې اړیکې نیولې ده. جانان صاحب ته وای چې په فرا کې څه حال دی؟ الته ورختونو خو کروندګر نه دي ځان من کړی.
مننه خور کای زبد وایم دومره چې دلته خو بالکل ځان من کړی دي ځکه د دوبی د جیم د دوبی کشتونه جلا خو لري د جیم د جلا وس په جیم کشتو باندې بارانونه او دغه وسی هغه خلا غټه ورته کې اوس بیا دلته دوبی کشتونه چې هوا یا باندې ګرمي سي یا تپي او ورېزي نو کشتو ته ډیر تاوان کوي. مونږ د پسیم کې تاسو بالکل خبرې چې مونږ او پراول ډیر زراعتي کشتونه لري رومیان بنجړ بینډي همداسي اندواني دا ډیر کرل کې پالیزونه خو به خیر ډیر دي چې ګرد پراګ په افغانستان کې تر پرا ډیر ځای نه کرل کې نو اوس موږ په پراګ کې کوم ستونزې وي هغه د پالیزو ډیر پالیزونه خراب او بارانونه وهل بارانونه چې کل باندې وي وسونه بیا مرزونه هم پیدا کړ د ایجاد جړی ورته ایجاد سو بس جوړنګان به دغه ایجاد سو نور به هغه یو بس چې وکي بل بس به نه کوي نو دا ستونزې یو پیدا سو د ډیر لوی دغه چې خلکو تدبیر توانونه ورول چا خو جنجنې داس کسان چې خپل لغه مصرف هم پرانه کې مصرف هم نو پر کړه نور داسې کسان چې هیڅ کټي هم لکه د ډیر کلو پر تلټ کې توان ورته
او جنان سب دوی پویږي چې دغه ورختونه چې به وخت کېږي باران به وخت کېږي دغه د اقليمي بدلون غیز ده او کله په دې فکر کړه مثلا چې حلارې پیدا کی بغلان د مخکې چې پسرلی صاحب اړي کني ولې و دی ویل چې کله د سیل راشي دې په خاطر چې غزم کبیر ته دوی اصلاح کی او کوله شي کښت پکې وکي دوی پکې مې کوي فرق کروندګر په دې خبر دی چې کچري د غسې ورختونه کیږي د دوی فصلونه خرابيږي غزم کې سره څو کی او نور حلارو باندې لاري چاري ولټي.
بالکل دلته خدا سي دي ځکه چې یوازې یو کښ نکل کې د پرا ډیر خمز کې دي ځکه چې اوس دلته دي ماش کرل کېږي تور ماش کرل کېږي جواري کرل کېږي کاله کې کرل کېږي پسې رضا غنم هم داسې نور هر شی کرل کېږي خو دلته چې دی چې د هر شی وخت خپل وخت لري په هغه وخت کې کوونه کرل شي نو بیا ورسته پاتېږي بیا چې وی کری هم غټم نکی په دغه کروندګر یو کاری خو بیا ته ورسته بارانونه باندې وسی برته خراب کی ته نه نه واړي خو دغه ستونزه د 10 کلونه د سید خو خسیلبونه چې دغه کې دوی برته سره جوړی کی بیا به دغه نو شی په پکې وکړ ترڅو چې دا نو یا پالې زیاده وو خراسې هغه وخت بس دغه کې تیر کال مونږ خپل د شاخه مونږ پالې زونه وکړله خواب کلو یک بچ مونږ پالې زونه کړل نو کله بنچو کله وشپی یعنی جواب تا کې به ټوله بشنه کېدنه نو تیر کال چې موږ کړل بارانونه وي خونه باندې راغله بهارو کې شل شپې وختونه شل شپې ورسته بیا شنه سو داسې و چې زمکه باندې یخس و ازړ بچي وو د انواني کوم ځنې چې دی هغه به هم اس په زمکه کې دغه خبره تا نه لنداو نه نه مخستې سم نو شل شپې ورسته بیا شنه سو ځکه چې انواني ځنې کې نو جواب تا کې خپل وځي نو دا خدغه ستوند د چې وخت تیر چې بیا هغه کښت نه کړل کېږي نو غټه ورته کې
مدنه کور ودان جنات صاحب چې د فرانه د اړیکې نیولې و ژوندې اوسې چې د فرانه د کروندګر ستونزې هم را سره شریک کړي. سلیمان خیل صاحب که تاسو تر شومخ کې لینئ چې په دغه نور ستونزو خبرې وکړو تاسو مخکې مشوره وکړه چې په افغانستان کې خلک دغه اقليمي بدلون سره عقیدتي برخورد کوي ته د حل لارې شته چې په ځانګړې توګه کروندګر موږ د قانې کړو چې هغه باران ته یا ورختونو ته یا سیلابونو ته یو خدای عذاب سترګونه ګوري بلکې په دې باور کې چې دغه اقليمي بدلون ده او د هغه څه دي چې د خپل انسانانو د کړنو په سبب رامنځته کیږي څه داسې حل لارې کېدلی شي چې د خلک قانې کړو دې موضوع ته.
مننه ډېر ښه ښایسته پوښتنه دی وکړه او یو څه مخکې لږ نه زه باید وایم چې ډېر کسانو زنګونه تاسو ته ووهل ما غوږ نیولی و چې دوی یو به ویلی چې لیو ولایت نه ویلی چې مونږ مطلب ښه حاصلات درلوده په خپله کرونده کې لیو بزګر به ویلی چې مونږ حضرت ښه نه وو یو به ویلی چې ښه خو مجموع کې کتاسو وګورئ د اقلیمی بدلون کې د بعضې سیمو کې مثبت اغیز ولري. یعنی دا یو واضح خبره ده، یو چیرې مطلب په ډیر وختونو کې باران نه کېده، په عادي یا نورمال وخت کې باران نه کېده، خو د اقلیمی بدلون راتګ سره هلته بارانونه سوي دي. هغه ځمکې کې چې مخکې دشتې به وې هلته بارانونه ډېر سوي دي، او هغه دغه دي دشتې شنه سوي دي او پکې بوټي ډېرې سوي دي. دا یو مثبت وړه اغیز ده چې د اقلیمي بدلون په ځای کې راځي. خو په مجموع کې که وګورئ که چیرې مثبت اغیز هم کړی، هغه په غټ مقیاس کې یا په غټ په سطح باندې هغه نه شمرل کېږي. لکه موږ یو ورور له فرا نه چې وویل چې د بوټو د هغه دوران یا هغه د رسیدلو دوران ځنډ شوی ده، دا ځکه چې ګرمي ده، هوا حالت د هغې بوټي د پاره برابر نه ده چې هغه ترغو چې ځمکې نه ووځي هغه شین سي. د علمي له نظر نه که موږ ورته وګورو، هغه باید یوه هفته کې ووځي، خو دې لپاره چې اقلیم بدلون کړی ده، هغه بوټی چې اقلیم برابر ورته نه وي هغه نه ووځي له خاورې نه. نو دې له خاطره دا د اقلیم بدلونونه دي چې یو ځای کې یو څه خو مثبت وي، بل ځای کې منفي شته. نو دا موږ په مجموع کې که وګورو دا اغېزې چې په افغانستان راغلي دي. اوس خبره په دې ده چې عقیدتي خلک څنګه، خصوصا د کروندګر یا بزګران څنګه عقیدتي ته ګوري، ځکه چې اکثریت د موږ د بزګران چې دي دوی بې سواده دي یا زیات کافي سواد نه لري تر څو دوی ته موږ د علمي له نظر نه دا ورته ثابته کړو. خو بهترینه لاره دا ده چې دولت د لاس په کار شي. او اوس تاسو فکر وکړئ چې نور نړۍ کې داسې یو مرکزونه شته دي چې لکه د اقلیمي بدلون کوم اغېز چې راځي هلته هغه مرکز کې په نامه د ایمرجنسي اپریشن سنتر، یعنی د عاجلو عملیاتي مرکز ده چې هلته د اقلیمي بدلون کار هغې دی، که سیلابي، که زلزله یي، که مطلب وچکالی کوم راځي یا کوم بل یو مسله راځي، هغه ځینه ټول هغه کومکونه چې راځي هغه ځینه وړل کېږي هغه ځانمن خلکو ته، که چېرې عامه پوهاوی کېږي هغه ځینه ځي خلک دغه ته رضاکار ځوانان د همغه منطقې په هغه مرکز کې ثبتي چې عاجل هغوی ته زنګ وهل کېږي، هغوی راټولېږي، ځي دغه زپز شوي ځای ته هلته مرستو لپاره ځان رسوي. او همداسې نور متخصصین دي، خلک دي هلته اوسي، ور سره د مرکز سره ثبتي چې هغه علمي راپورې کوي. اوس داسې مرکزونه کې جوړ سي، ما په نظر دا کولای سي چې له دولت په رهبریت سره دا مرکزونه کې علماي دین راوغړي، علما راوغړي، مولوي صاحبان راوغړي، چې کوم جماعتو کې چې هغه جمع ورکړي، منځ ورکړي، دوی ته عامه پوهاوی ورکول سي، چې تر څو دوی هر مسجد کې، هر جماعت کې چې دوی جمعې په ورځ باندې تبلیغ کوي یا نور ورځو باندې، خلکو ته ووایي چې دا اقلیمي بدلون عقیدتي مسله نه ده چې موږ تاسو سره مختور سو، ځکه دا هغه شی ده چې موږ تاسو خپل پکې بدلون راوستی ده. دا د دنیا خلک پکې د اقلیم کې بدلون راوستی ده، چې اوس موږ ګرمي سره یا موږ ډېر یخوالي سره، موږ بې موسمه بارانونو سره، وچکالوي سره مخ یاسو. نو دې لپاره په کار ده چې هغه ښه لارې چارې ورته وکتل سي، که مطلب یو چیره وچکالي راځي موږ څه شی وکړو، کوم بوټی ډېر زیات وچکالي په مقابل کې ښه مقاومت لري، ښه وده کوي، هغه بوټی موږ باید وکړو. که چیره سیلاب راځي، سیلاب په وخت کې موږ څه وکړو، ځان وژغورو، ماشومان وژغورو، او سیمه پرېږدو، اول دوا ورسوو، اول خواړه ورسوو، اوبه ورسوو، څه وکړو. همداسې که چیره یو شی ګرمي، ماشومان څنګه ځان وساتي، سپینګرې څنګه ځان وساتي، دا ټول مسایل دي چې د اقلیم بدلون په هر یو وضعیت باندې یا په هر یو بدلون لپاره ځان ته پروګرامونه دي، ځان ته پوهاوی لپاره علمي لارښوونې دي چې کولی سي د امامانو له طریق نه، سپینګرو له طریق نه، مخورو مشرانو چې په کلي وبانډو کې اوسېږي هغه له طریق نه، په ولسوالیو کې دته پروګرامونه جوړ سي د چاپیریال ساتنې اداره چې په هر ولایت کې مدیریتونه لري دلته راوغو واړي هغه سیمې هغوی ته راښوونی وکړي چې سیلاب په منطقه کې مطلب کور نه جوړوي، غیر فلاني په منطقه کې څوک کور نه جوړوي، په بوچکالی کې د چې وکړي، په سیلابو کې چې کوي ډېر اوبه چې اوسي څه وکړي. دا کولای شي چې حداقل عامه پوهاوی ډېر کړي او عامه پوهاوی چې ډېر سو او دا مفکوره دا اخرتي چلند کول په خپله راټیټېږي.
مننه. او سلیمان خل سب که په دې اړه مرته وایي، کله چې دغه اوس موسم ته ګورو په ننګرهار کې، که یوازې ننګرهار ته تم شو، په دې وروستیو اونیو کې پکې سخت سیلابونه وو، د سیلابونو وروسته اوس پکې سخته ګرمي ده. وروسته به موږ د اورېدونکو پیغامونه واورو چې دوی په بیلابیلو ولایتونو کې د ګرمۍ نه شکایت کوي. که په لنډو کې د ګرمۍ په اړه باندې ورته ووایاست، اوس هوا خرابه ده، سیلابونو خلک ځپلي دي او ګرمۍ هم ډېره زیاته ده، دوی څه کولی شي په دغه ډول شرایطو کې چې ځان له یو طرف نه دغه سیلابونو هغه ځمکې چې ویجاړه کړي، کورونه یې ویجاړه کړي او هغه مریضیانې چې ځان سره راوړي هغې نه ځان وساتي، بل پلو د ګرمۍ نه هم خوندي اوسي؟
بالکل، سیلابونه ننګرهار کې جلال آباد کې راغلل، متاسفانه ډېر خلک یې مړه کړل او ډېر خلک زخمیان هم شول، کورونه او مالي ځاني زیانونه ور واوښتل. اوس ګرمي سپه په ټول افغانستان ګرمي سپه ده چې موږ درګرده وینو، تلفات وینو د ګرمي وهلې، یا څوک چې ګرمي مطلب مریضانه یې هغه د هغه تلفات هم ډېر زیات ده په افغانستان کې، چې دقیق نشم ویلی چې څومره به وي، مطلب ډېر زیات ده. په سیلاب ځپلو سیمو کې خلکو ته پکار دا ده چې مخکې لیدې چې دولت یو 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 عمل ترسره کړي، راځي څه وکړي، خلکو ته پکار دا ده چې کوشش دې وکړي د اوبو په برخه کې هغه پاکې اوبه دې استعمال کړي، که چیرې ضرورت نه وي ماشومان هغه خلک چې عمرونه یې ډېر هغوی ته دا توصیه کېږي چې هغوی دې بهر ته ونه وځي، د عام په مظهر کې ونه وځي تر څو د ګرمي وړانګې د دې باندې ونه لګي، ځکه د هغې بدن مقاومت ډېر کمزوری ده. او په زمن کې دوی کولای شي چې دغه مرکزونه د هغه موسسات هغه دولت کوم ادارې چې دي هغه چې کوم لارښوونې دوی لپاره لري هغه دې په پام کې ونیسي، ځکه په ننګرهار کې متاسفانه هم ګرمي ډېره ده، هم سیلاب راغی، اوس وضعیت ډېر کړی ده. یعنی دا هسې وضعیت ده چې موږ وویل چې د خلک عام خلک د دې سره مقابله توان نور نه لري، نو دولت هم په دې مقابل په دې شرایطو کې ډېر کم راغلی ده. ضرور ده چې زه اوس دې باندې غږ وکړم چې نړیوال موسساد خلک هغه متخصصان چې دوی په برخه کې مرستې کوي، همدغه ځای د مرستو ده چې دوی د مرستې وکړي او دولت د مرستو مدیریت د لاسته واخلي، هماغه ځای ته د مرسته ورسوي، ځکه هغوی هم سرپناه ته ضرورت لري، هم خوړو ته ضرورت لري، هم لارښوونه ته ضرورت لري چې ګرمي نه اوس ځانونه بچ کړي. داسې نه چې ځانونه له سیلاب نه اوس ژغورلي دي، خو متاسفانه د ګرمي د زیاتوالي لپاره ځانونه له لاسه ورنه کړي. نو دا هغه شیان دي چې د نړیوالو د کومکو له اړخ نه د خواته دولت او خلک عامه پوهاوی دي ورکړي، رسنۍ دي ورسره لاس په کار شي، تر څو هغه خلک دي د دې ناورین مشکلات د بدلون د اقلیم بدلون نه وژغوري.
مدنه سلیمان خیل صاحب، تاسو به راوګرځم وروستۍ خبرې به مو واورم، اورېدونکي راسره ده، نو مو راته واخلئ. لکم زما اړیکه نیولې. ستړی مشي قاری صاحب، په خیر راغلی خبرونه ته. ساسې نظر اورو قاری صاحب، مهرباني وکړئ.
خورک اول خیر وشي، خدای دې خیر درکړي، تشکر در څخه کوم، بار بار هم پر دوه موضوعګانو باندې پروګرامونه جوړ کړي، موږ خپل نظرونه ور کړي. خو یو نظر ور کول، یو د نظر عملي کول دي. دا نظر ور کول بیا چې د خلکو پیدا شي چې د خلکو نظرونه عملي کړي، نو بیا ښه راځي. موږ به نظر ورکړو، اما موږ په لاس کې شی نه لرو، بودیجه نه لرو. یو نظر خو مې دا دی خوري کې چې دغه سیلابونه که راځي، باید موږ دولتي چارې مځکې بیخي ډېرې لرو. که چیرې دا خلک چې ورودو ته نږدې دي، دا خلکو ته هلته د ورودو څخه انتقال شي، هغه شاړې مځکې چې موږ لرو، چې د آدم علیه السلام را په دې خوا کار نه دی پر شوی، که د خلکو ته هلته سرپناه ورته برابره شي او کومکونه ورسره وشي، د رودو څخه لیرې، د ولو څخه لیرې، د شیلابرو څخه لیرې، هغه کورونه ورته جوړ شي دا به ډیره ښه خبره وي. او بل خبره دا ده چې نهادونه باید طویل مدت کومک دې خلکو سره وکړي. اوس تاسو ګورئ نن او بل خبره دا ده چې پخوا د جمهوریت په وخت کې د سیلابو په باره کې رضاکاران خلک وو تمثیلي ټوټې دې اجرا کولې خلکو ته بېخي سم آګاهي ورکول. اوس هغه خلک نشته. اوس بیا علما باید خپل مسؤلیت ادا کړي. دا تنه په شارو کې نه د شارو خلک بلا څه نه آګاهي لري. هغه خلک چې په قرا او قصباتو کې دي هغه خلک آګاهي نه لري. په ولسوالیو کې په قرا او لکه اساس میلمه شو محترم په قرا او قصباتو کې علما خپل مسؤلیت لري. علما د منابرو د لارې د محاربو د لارې علما په مابین کې د خلکو ډېر رول لري. خلک د افغانستان خلک عقیدوي خلک دي. خلک د علما او خبرو ته ور نشي. شش علما باید راپورته شي. هغه سالم آگاهي باید ورکول شي. او بل خبره دا ده خوره کې موږ ځنګلونه نه لرو. که ځنګلونه درلود هغه مو وویل خپل منافع لپاره باید ځنګلونه جوړ شي. نارګیان کښېنول شي او د هغوی حفاظت وکول شي. دا د محیط زیت د محیط زیت په باره کې هم پارسه کې هم مرسته کوي. د سیلابو د مخنیوي پارسه کې هم مرسته کوي. او بله یوه خبره مې درسره شریکوله پرېدې
مهرباني.
ډېره سخته ګرمي راغلې جوزجان ته. شاید نور افغانستان پر او کندهار او ننګرهار به تر موږ هم دغه ادارو په جوزجان کې دوه څلوېښت درجه ګرمي وه. دا شي ګرمي راغلې چې په تاسو به جو څوک طاقت نشي کولی. زما غوښتنه دا ده چې هغه خلک چې مسؤول دي یا هغه خلک چې مسؤلیت لري دغه ګرمي ډېرې ناروغۍ زېږوي. یو خو تغیر د اقلیم دی بل الهي مصیبت دی راغلی دی. تغیر د اقلیم باندې
مننه دغه رستې خبرې مو ډېرې ګډې وډې ویلې د چوریدونکو اوریدلې اوسې چې په جوزجان کې د ګرمۍ پاړه باندې وو. په دغه برخه کې چې پوښه کمی مرستې تر سره کېدلې په ځانګړې توګه د پشخانو په ویش کې دلته مستاسي غږ پښتون صاحب ډېر قطع وصل راځي. خو موږ خبرې واورېدلې. مننه چاړې کې د نیولې وژوندی اوسې سلیمان خیل صاحب. همدغې ګرمۍ موضوع ته به تم شو چې د سیلابونو نه د دغې ورښتون نه وروسته ګرمۍ ډېره زیاته ده په افغانستان کې. اوس کې دغه وړاندیزونه چې پښتون صاحب وکړه چې پخوا به پشخانۍ ویشل کېدلې ځکه ماشې عموما د دغه اوبو سره چې ډنډونه پاتې کېږي هغه ځان سره ډول ډول ماشې راوړي او هغه ماشې بیا د بېلابېل امراضو د انتقال سبب کېږي. په دغې برخه کې که چېرې حکومت کارونه کې عام خلک خپل څه کولای شي او د حکومت همکارۍ ته څومره اړتیا ده؟
ډېر زیاته مننه. ګرمي سپا او تاسو وینئ چې دا بېخي په تاریخ کې په افغانستان کې داسې ګرمي نه راغلې او تنه افغانستان هم دا نه ده. تاسو ګاونډي هېوادونه هم که وګورئ همداسې وضعیت سره مخ دي. ټول نړۍ کې مخکې یو راپور لسته په پرکټیکا چې دنیا تر ټولو سړه سیمه ده هغه کې 15 درجه ګرمي سوی ده چې هغه کې داسې واورې داسې اوبه دي په میلیونونه کال کېږي چې هغه واورې او هغه یخونه تر اوسه پورې ویلې سوي نه دي. خو هلته اوس هم ګرمي راغلې ده ځکه سږ کال یې تر ټولو ګرم کال په ټوله نړۍ کې وجه ډېر تاریخ نه درلوده. دا اوس په افغانستان کې چې دا ګرمي ده خو هر هېواد ځان ته ستراتیژي او ځان ته پروګرامونه لري ځان ته حکومتونه لري چې څنګه مخ ورسره مقابله کوي. افغانستان کې اورور ویل پشخانی او شایان مخکې ویشل کېدل او بالکل ډېر پروګرامونه داسې سچ مونږ کولای شو د ګرمۍ د خلکو د ژغورلو لپاره لاس کار سو او کمولو لپاره یا حداقل د تعرفاتو کمولو لپاره لاس کار سو. خو متاسفانه اوس وضعیت فرق کوي. اوس د سیاسي ملحوظاتو لپاره هغه کم مالی زیرمې چې دي نړیوال صندوق چې افغانستان لپاره یا افغانستان هیوادو لپاره ای خودلای دا چې گرین کلایمیت فان ورته وایي یا د شین صندوق چې شنه و مسایلو باندې دا پیسې ورکول کیږي هغه صندوق ته لاسرسی افغانستان نه لري. په دې معنی چې نه موسسات نه افغانستان دولت کولای نیسي چې هغه پیسو نه استفاده وکړي ځکه چې هغوی وایي چې افغانستان دولت په رسمیت نه ده پیژندل شوی. نو دا اقلیمي بدلون اغیزې نور هم ډېروي، وضعیت نور هم موږ باندې زیاتوي، د بشري ناورین نور هم موږ باندې زیاتوي. خو بعضې جزوي او بعضې واړه واړه اقدامات شته دي چې موږ د عقل کولی شو ترسره یې کړو، تر څو دغه د تلفات یا دغه زیانونه یو څه راکم کړو. اوس ورور ویلې چې په پاشاخانه موږ کولی شو ودرو، هغې نه مخکې ما وویلې چې د ګرمۍ وهلو مخنیوي لپاره ماشومان او کوم کسان چې عمرونه یې ډېر دي دغې ته ویل کېږي چې دوی باید په بهر کې ونه وځي، مطلب په بیرون ونه وځي، ونه ګرځي، خپل فعالیتونه ورزشي فعالیتونه دا دې کم کړي، ورزشي فعالیتونه دې ونه کوي. که بزګران دې کوشش دې وکړي په داسې وخت کې دې بزګري وکړي، په داسې وخت کې دې خپل کروندې ته دې لاړ شي چې هغه وخت دې د ګرمۍ سطحه لږه ټیټه شي وي. یعنې بعض جزوي کارونه دي چې هر انسان د خپل د دې منطق او عقل په کار اچولو سره کولی شي د ګرمۍ کمولو لپاره مخته یوسي. او خو دولت بیا یوازې غټ اقدامات هم کولی شي بغیر له دې چې امکانات د پیسو نه لري، خو کولی شي. مطلب به مخکې وویل چې عامه پوهاوی اوس که دا خبره زه وکړم چې ګرمۍ مخنیوي لپاره دا کارونه وکړي، کېدای شي دومره زیات تاثیر ونه لري. او که چېرې دولت کولی شي په څلور دېرش ولایتو کې د امامانو د لارې د خپل د چاپیریال ساتنې کوم ادارې چې دي په ولایتو کې په ولسوالۍ کې د غل لارې نه د موسسات نه چې همغږي جوړه کړي، چې هم په هوایو کې اجتماعي رسنۍ دي، ټولنیز رسنۍ دي، د دورو له لارې نه کولی شي خلکو ته هم په هوایو ورکړي. یو ښه اقدام یې دا و چې مکاتب هغه ښوونځي رخصت کړل د لاس ورځو دپاره، بیا لاس ورځې نورې هم رخصت کړي دي اوس فلحال چې ماشومان له ګرمۍ نه بچ شي. همداسې بعضې نورې ادارات کولی شي، ادارات رخصت کړي خلکو ته، بزګرانو ته عامه پوهاوی وکړي چې چېره ګرمۍ ډېره سو کم اوبو نه استفاده وکړي، چېره سملي، چېره پاسېږي، چېره لاړ شي، چېره لاړ نه شي، د نور کوم کارونه وکړي، لباس کوم رقم واغوندي، کوم رقم خواړه وخوري. نو دا ټول هغه عامه پوهاوی ده چې دولت یوازې کولی شي. هغې نه بغیر دا اقلیمي بدلون یو نړیواله خبره ده، نو ضرورت ډېرو پیسو لپاره ده، او ضرورت یو جمعي کار ته ضرورت ده چې تر څو دې سره مقابله وکړي. نه یوازې دولت کولی شي، نه یوازې ملت کولی شي، ځکه دا عمومي خبره ده. دولت، جمع د موسسات، خلک، نړیوال ټولنه دا کولی شي لاس په لاس ورکړي د ګرمۍ نه نیولې تر وچکالي پورې، تر سیلابو مخنیوي لپاره. همداسې دا نور مسایل چې دي دا ټول سره تړلي دي، او یو مجموعي کار ته ضرورت ده.
ډېره زیاته مننه کورودان سلیمان خیل صاحب چې راغلی پروګرام کې مور سره د اقلیمي بدلونونو او دا چې خلک څنګه ترې ځان ساتلی شي خبرې مو وکړې. اوریدونکو له تاسې هم مننه. ورځو په پای کې ستاسې هغه پیغامونه ورو چې موږ ته مو د ګرمۍ په اړه رالیږلي وو.
سلامونه او نیکیل د ازادي راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته په دې هیله سره مو یاستي. د غزنی ولایت کې ګرمي ډیره زیاته ده، نور کلونو په نسبت باندې یو غیزي هم ډیره زیاتې دي. نو د خپل ځان او کورنۍ نور غړو د ساتنې په خاطر باندې موږ یو لړ تدابیر نیولې دي. هغه د سسي کلمه کار کوي نو په دای ټیم او د وخت کار کوي، د لمر د وړانګو غیزي ډیره کمی ویل کېد، زه هر 15 تر 9 بجو او بیا د مازیګر څلورو نه تر ماخام فوري. په دې وخت کې هوا هم سړه وي او د لمر د وړانګې اغیزې هم کمی وي، یعنې د انسان روغتیا ته کوم تاوان یا زیان نه رسوي. او بل د کورني ماشومان د 9 نه تر مازیګر څلورو پورې د غرمې کوم ټیم دی، په دې کې موږ د لمر د وړانګو نه ډېر ساتو او سیورو ته یې کوو چې لمر وړانګې ورته زیان ونه رسوي روغتیا ته. او په وټاکونو کې مو وړې فکې ورته نصب کړي، سولر او برېښنا څخه چې کې استفاده کوي، دولتي برېښنا شتون نه لري دلته. نو د نورو څخه مو غوښتنه ده چې خپل ځان او کور نور غوړو د روغتیاي حالت پرې سخت شپو ورځو کې ګرمي ډېر پاملرنه وکي. او کوم کسان چې سړک په غاړو باندې کاروبار کې بازار کې، نو غوی ته مو غوښتنه ده چې سایوان نه ودروي، ځان ته سیوري برابر کړي، ترڅو روغتیا ته زیان ونه رسیږي په دې ګرمو ورځو کې.
د کندهار ولایت کې میون ولسوالۍ کې ډېر زیاته ګرمي ده. موږ د برق سره لکه نور برق نه لرو، موږ د سولران څخه کار اخلو، د کولران څخه کار نه کوي.
زه اوس مهال په کابل کې اوسېږم. د شپې چې کله برقونه لاړ شي خو سخته ګرمي، بلکې دا چې سخت ماشي او ډیر خلک مریضان دي، خلک تکلیف لري، دلته د شپې برکونه نه وي، موږ ډیر د ستونزو سره مخ یو. او د ازادي راډیو څخه دا هیله کوم چې دې باره کې خبرې وکړي.
او همدارنګه اوس ډیره زیاته ګرمي ده، نو باید موږ خپل صحت ډیر زیات خیال وساتو، او هغه څوک چې په بازارونو کې شیان خرڅوي هغوی هم باید د ځان د ګرمۍ څخه وساتي، یا پر ځان سوری وکړي. او همدارنګه زموږ هغه بچې او ماشومان چې سکولونو ته ځي هغوی ته د سکول د طرفه باید رخصتیانې ورکړل شي، تر څو د هوا د لمر د اغیزې د ګرمۍ د اغیزې څخه په امن کې وي.
السلام علیکم، مبارک شاه افغان یار یم د هلمند ولایت د گریش کولسوالی څخه. دلته په هلمند کې اقلیمی بدلونونه ډیر دي، د اختر کوچنی اختر نه بعد ډیر سخت سیلابونه راغلل، دوکانونه بازار یې وړل، نو اوس د ګرمۍ څپه راغلې ده، ډیره سخته ګرمۍ ده، ان تقریبا تر 30 درجو پورې رسیږي. نو برق شکر دی 30 دی د گریش کولسوالی برق، او بل یخای مخای دا پیدا کیږي، واوره هر شی پیدا کیږي، خو یو مشکل چې دغه دی دلته بیروزګاری دی، خلک د پرکې خلک مزدوران، د غریبانو ته ډیر سخته ده. نو موږ ورسره شده ګزاره کوو، او د کوچنیانو مریضیانې ډیرې شوي دي، دا د نس ناستې مریضي ورځ تر بلې زیاتیږي. نو دلته ګرمي خپل حال ته رسیدلې، نو خلکو ته دا سپارښتنه کوو چې د ورځې د 10 نه تر 15 ماشومان دې په سایه کې خوندي کړي، د باندې نه ایله کوي، او یا خواړه دې خوري لکه مشتې لبنیات دې خوري، ډېر لبنیات د لوغو نه استفاده کوي. او بل دغه وایي چې د برق نه ډېر راځي، او برق بلان هم شو برابر راځي، ډېر پورته نه راځي، او موږ خپله د لاسي کولرانو او پکو د دغو نه استفاده کوو.
سلامونه احترامات د ازادي راډیو کارکوونکو ته، هیله د چروغ جوړ بهست د سیاحت جامع بم پتان وي. ولله د هلمند ولایت سره در سره په تماس کې، په هلمند ولایت کې خو ډیره سخته شدیده ګرمي ده، کې په دا ډیر وخت داسې ګرمي نه راغلی. نو په ګرمۍ کې باید موږ احتیاط وکړو، کوچنیان باید سمه تربیه وکړو، خپل ځوانان باید ځان ته پاملرنه وکړو، او همدارنګه سپین ږیري باید یو بغل ته کړو چې دوی ګرمۍ رسونه وي. یعنې د ګرمۍ ډیره شدیده ده، باید یو خپل حفاظت وکړي چې وضعیت کړکېچن دی. وسلام.
السلام علیکم، څنګه ښه په خیر جوړ راغی ژوند دی وسیله د خیر درکې د ګیرشت ولسوالۍ څخه خبرې کوم. وروره، د دې ځای ګرمي بیخي ډېره ده نن، او موږ چې یو دلته کار کوو، سړک غار په دکان کې کار کوو، ډېره سخته ګرمي ده. نو دغه معلومات راکړي چې سړک هم مخنیوی وسي، نو ډېره مننه وروره. ژوند دی وسیله د خیر درکې.
نو دلته په هلمند کې ګرمي زیاته ده، یعنې ګرمي اوس هم جریان لري، خو داسې خبره ده چې باید موږ ماشومان هم د ګرمۍ څخه وساتو، او غټ انسانان هم د ګرمۍ څخه وساتو، ځکه چې یعنې باید په ګرمۍ کې څوک د باندې ډېر روتامات ونه کړي، ځکه چې باید د کورر څخه یا د ایر کنډیشن څخه یا د پکې څخه استفاده وکړي، ځکه چې ګرمۍ ډېره ژوره ده، کېدای انسانان ته خطر شي، انسانان یعنې جولا ووي. نو موږ داسې د ګرمۍ دپاره د کولرانو څخه، ایر کنډیشنانو څخه استفاده کوو، ځکه چې تداوت خو مو دغه دمه پسې مو ترجمې ورځ ډېره نیکمرغه راسولې ده.
جوړې به ادارې ساتم چیر دی لپاره کوم وساته. موږ د کندهار ولایت پنجوایي ولسوالۍ کې د ګرمۍ ده، چې د ګرمۍ د واري ولمبې روبي ده، سو بیا کارونه نس کولای، ګرد ورځ په کور کې بیا مخصن تی بیر لمبې رو ما پیغام ده دی چې نور سره یې څه شو کېده.
السلام علیکم، د ازادۍ رادیو کارکونکو محترم اوریدونکو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. زامر جان واغزایم د ایران نه مالک نیولې. ګرمي خو نو موږ دلته اسپان کې اوسېږو، ډیره ګرمي ده، بیا حد زیاته ګرمي ده، له 40 تر 30 درجه پورې اټکل د هوا کوي. اوس روزمره کارم ډیر په مشکله یو سره، نور خو برکم یې کولر او پنکه هم یې خې حمله رو خو کار باندې وته ډېر سره سخت. بس مننه له تاسو نه، موږ بیا هم خپل وطنوالو ته په هر ځای کې سلامونه وړاندې کوو. السلام علیکم.
السلام علیکم، د ازادي راډیو ټول کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوي. موږ خو ته وروره ګرمي ډېره زیاته ده، بیا دلته نه برکست نه داسې وبسته چې موږ خو ته وبې، او کله چې موږ کار کوو ګرمي مو وسی بیا راځو څه مدال ته په کولر یا پکې تکشینو. نو په دا وخت کې موږ خپل ځان وساکو، نو برق نسته، ګرمي نسته، او دغه نو بلرو وبو مو زیات کښته سوي دي دا ډیر ګرمي دا عمله څه مکشتونه وچ دي وروره
چې افغانستان کې زیاتر ولایتونو کې اشپک سلويخ درجو نه زیاته ګرمي ده هغه ولایتونه چې لک ساړه دي معنی هوا دومره ګرمه نه ده هغه ولایتونو کې خلک د برېښنا لارې مرد لارې کوم سولرونه دي او همدغسې نور وسایلو د لارې ځانونه د ګرمۍ څخه ساتلی شي مګر بیا هغه ولایتونه چې برېښنا نه لري او ساړه ولایتونه نه دي مګر ګرم ولایتونه دي لکه ننګرهار شو لغمان شو هلمند شو همدغسې نور ولایتونه نو هغه ولایتونو کې بیا په ګرمۍ په موسم کې ژوند کول ډیر سخت وي او موږ بیا هڅه کوو کوشش کوو چې ماشومان اوبو په ساحو کې پرېږدو چې تر څو ولامبي خپل ځان یخ کړي او یا داسې ځای کې پرېږدو چې هلته شمال ولګېږي او د ماشومانو ژوند د خطر نه وژغورل شي او افغانستان کې اوس وخت کې شپږ څلوېښت درجو نه زیاته ګرمي ده نو هر سړی هڅه کوي کوشش کوي چې ځان مر نه وساتي او ځان د ناروغۍ نه وژغوري او کورنۍ هم وژغوري دا زمونږ پیغام و
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته د ازادۍ رادیو ټولو کارکونکو او ګلونو اوریدونکو ته